at a time.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم وړاندې به د ازادي رادیوي مجله درته خبره کړو خو په لومړی 15 خو کې به مهم راپورونه خبرونه ولرو تر ټولو مهم او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په کابل کې وژل شوی دی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتلي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د هغه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی رشید د کابل ښار د اووم امنیتي او ځیپ مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې لومړی سخت ټپي شوی او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ښاغلي رشید نږدې همکار او ډرایور هم ټپي شوی دی. یوسف رشید له تیرو څو کلونو رئیس د افغانستان د انتخاباتو د څارنې په برخه کې فعالیت کړی. امنیتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې جزئیات واورئ. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت له خوانه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډېرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د ملیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویټ ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وی په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو په یو موټر شوې ده.
یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوب یو خارګوټی د خوست د شمال پلس کیلومتر کې پروت دی. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګوزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شول. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شوي دي.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2020 کال له پیله په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 وو. ازادي راډیو ته غواګیست. د ارمنستان د پلازمېنې یریوان په مرکزی میدان کې پزورګونو کسان په اعتراض وتل. اپوزیشن له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهره چان پرون په جمهوریت میدان کې سره غونډو او شعار ورکاو خاین نیکول پاشینیان. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر په لسمه له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د شپږونه یو جګړه پای ته ورسیده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام یو علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه خول شوی. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 515 میلیون ډالر معادل کیږي د زیوریخ ښار پر موزیم لګولی دي. د فیفا په اعلامیه کې راغلی په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په خبره پر ودانۍ چې فیفا یې خاوند نه ده 1.5 میلیون ډالر لګښت راغلی او 400 میلیون ډالر نورې پیسې بیا تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړې شوې. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخواني رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د 40 کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواکې ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تالاشي کړي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بیلاروس ته د ستنېدو په وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بیلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الشارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړ چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې. دا وروسته له هغه چې په نیویورک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بیلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي. ازادي راډیو ته غواګیست. نن سهار په یو وسلوال برید کې د کابل په اومې امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وژل شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د ښاغلي رشید کورنۍ په تیره بیا د غورور د ښاغلي رشید د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ښاغلی رشید په ډزو وشتل شوی او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکی زخمی دی. په دې اړه به د نورو جزئیاتو لپاره ورشو کابل ته.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید باندې 8:15 دقیقې د اومې امنیتي حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې وسلوال برید شوی ده چې وروسته دی سخت ټپي ده او د سره په دغه برید کې د ډریور هم ټپي شوی ده. لټپ کېدو وروسته دوی روغتون ته انتقال شوي دي او په روغتون کې د سختو ټپونو له امله یوسف رشید ساور کړی ده او همدارنګ د هغه ډریور ټپي ده. شیبه وړاندې د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوسف رشید په دغه برید کې وژل شوی ده. دا په داسې حال کې و چې نن د سولې د څار یو بنسټ موجودیت اعلان کړ چې په دغه کې یوسف رشید هم د ګډون لپاره روانو. نو دغه پیښه رامنځته شوې ده. له دې نه وروسته به موږ دا موضوع تعقیب کړو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړو چې څرنګه دا برید شوی ده. یوسف رشید په افغانستان کې د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس و. تل به د انتخاباتو په اړه باندې همدارنګه نورو اړوندو موضوعاتو په اړه اړوند باندې به څرګندونې کړلې او هغه چې د انتقاد وړ انتقادونه به مې کړل. بل تر اوسه پر معلومات هم دومره دي چې بیا وروسته معلومات راغی موږ به ورته شریکو.
ښه، مننه کوم د ازادي راډیو خبریال او له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې د کابل په اومه اوزی سره وژل شوی دی. دغه موټر چلوونکی ټپي شوی او د خپل چې سخت ټپي وو په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو په اساس ښاغلی رشید او ډریور یې همدا چې په مرمۍ لګېدلی و د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی و، او له روغتونه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رشید سا ورکړه. دا په کابل کې په تیرو څو ورځو کې یو بل چاودنه ده. البته څو ورځې مخکې هم په کابل کې یو موټر بم حمله وشو چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. تر هغه راوروسته پرون د یو مقناطیسي ماین وړمه ورځ د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوه، او دا تقریبا په لسو ورځو کې شپږو مسلسلې پیښې دي چې په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي. د دغه برید چانه د منلی خو افغان چارواکو لدی مخکې د دغسی هدفی وژنو پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچولی، هغه ډله چې په اکثرو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 شپږنی منځنۍ څپه او افم سره شر پنځه باندې خبريږي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. موږ څه کوو چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او د نړیوالو ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل ښاغلی محمد نعیم ازغری همداشي بر سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوی دی. ښاغلی ازغری، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اول کې تسلیت وایم د یوسف رشید د وژل کېدو په ارتباط باندې، تاسو ته وای چې له پیښې څه وخت خبر شوی او په څه ډول باندې خبر شوی؟
خب البته زمانی که ساعت 8:30 از خانه میبرم بدن امول از روز بر ما زنگ آمد که مورد سوی قصد قرار گرفته. موترشان خودش و دریورش در موتر بود و وقتی که همکارا رفتن در روز بچه خانه ایمرجنسی انتقال داده بودشان. متاسفانه اول کافین اول کال ما گرفتیم رشید صاحب شهید شدن و دریورش هم وضعیتش خوب نیست.
آقای ازغری، میخواییم بپرسم که آیا تهدیدات را اینا دریافت کرده بودن یا هیچ از این مسئله پیش از پیش آگاه نبودن که تو مورد سوی قصد قرار میگیرن؟ آیا تهدید شده بودن؟ تهدیدات وجود داشت یا چطور؟
کدام تهدید خود دریافت نشده بود؟ به خاطر از اینکه وقت تهدیدات دریافت میشه ما در جلسات شریک میدادیم، در این اواخر کدام تهدید وجود نداشته که مشخص تهدید بوده باشه برای آقای رشید.
درست میخواییم در مورد خود آقای رشید برای ما و شنونده ما بگوین که چند سال میشد با فیفا کار میکرد، و در مورد خودش اگر برای ما کوتاه بگوین.
البته آقای یوسف رشید یک از همکارای ما هستن که از آغاز تأسیس فیفا همراه ما یک جای با فیفا همکاری را شروع کردن. بعد از یک وقفه که با یک نهاد بین المللی به نام ایندیای رفتن در سال 2008، بعد از او در سال 2014 در دور دوم انتخابات پس دوباره به فیفا آمدند و منیس رئیس اجرایی فیفا تا فعلا ایپای وظیفه نمودن.
میخوایم در آخر بپرسم که خواستتان از حکومت چی است، با آنکه مقامات حکومتی تا هنوز در این قضیه در مورد قضیه و رسانه ها چیز نگفتن؟ البته مشخص به رادیو آزادی در این مورد چیز نگفتن.
البته خواست ما و تماما جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه های افغانستان که برای اطلاع رسانی، برای خدمات بشر دوستانه و خدمات که برای رفاهیت مردم کار میکنن، پیام مهمی است برای نیروهای امنیتی حکومت و جامعه بین‌المللی که در قسمت تامین امنیت ازا متاسفانه سهل‌انگاری میکنن. خوب است که اما تو که خدا خود از سال 2001 به این طرف هم جامعه بین‌المللی هم دولت هم نیروهای امنیتی داشته از تمام شهروندان حمایت خود داشته باشد و مخصوصا از کسای گروپ های آسیب پذیری که بیشتر خدمات کمک های انسانی را می رسانند و همچنان اطلاع رسانی می کنند. این پیام عامی است که در قسمت تامین امنیتشان بی تفاوت نباشند، چرا که وقتی که حکومت افغانستان از موضع جبریت در مذاکرات صلح می خواهد که گفتگو داشته باشد، در این صورت کسایی که به خاطر ای ارزش ها کار میکنن وقتی که مورد سوی قصد میگرن و تامین امنیت نمیشن، ای خودش میتونه موضع خود از یاره اول ضعیفتر بساره در مذاکرات صلح.
ډیره مننه کوم ښاغلی محمد نعیم ازغری د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل د تایید کړل چې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی یوسف رشید ساور کړی دی. د هغه موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی. په دوی باندې نن سهار د کابل په عمومي امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې وسلوال برید شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوښ شي.
مسیر ورځپاڼې د کابل او یو شمیر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکي ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي. ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف تر سره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپل د لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپانه هم د نامنویو زیاتیدو په تړاو خوښنی هودلې چې د سولې د خبرو لا پیل سره په افغانستان کې تاریخوال زیات سوی. ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل شي ترڅو د جګړې د هکې لوغاړو د ریز سرګانسي. د سرمقالی د لیکوال په وینا پر ګوانډیو هیوادونو د حملو د مسولیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسولیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانه پر حکومت هم نیوکه کړي چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانه د خبريالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبريالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای شي او افغان چارواکي دې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خونړیو حالاتو د خبريالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبريالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسترالونو سترګې او حقيقي هنداري دي او هم دا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورسپانې د نه یوازې د افغان حکومت چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبريالانو او رسنوي لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوال ټولنې هم غا کړي چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې پاوري دو ساسي هرکلې کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جاي اوس سریالونه ولیدل ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دل ترازی منګه هڅه کوي چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې په سده ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د غزنی ښار د پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي، خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ.
راډیو
خلاص او راډیو بند وای بند.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. کچیر مشتایب چالان کړو، خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلنه وینئ؟ ته چلنه رادیو چلنه
اوس موږ شي نه چلنه.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر کټواز دلته مې هوټل د غزنی کې ځغبغ په دې نسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي د کوي، خلک جګر خوندي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، آرامه آرامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده نو ولی بم لخص خوزو بم زنده سو قراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرینه ورڅ خاوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیز ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسد الله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضي برخو کې لک تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دي. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی. پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره، د دې داله پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا بنړیوال په اصلي معنا او پیژنې شي. پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف ته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بی ځای وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق واجب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون سینی هغه مواد چې د ټولنې او د وسنی اثر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدون کې چیلنجوي پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا او سرسم د پښتونولي په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرون کې دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل داوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولي په قانون لکه جرګه نرخ لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمد شاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمد شاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډي کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلې یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مات مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دی او مینوال دی، د ادب مینوال دی، ټول په خپل تخلیق کار هم دی، یعنی فنکاران هم دی، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ورته ورغلی یم، ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی.
او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلې ده. نو مهمه برخه ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات سب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼ نور بهیرونو تاسو هغه لیدلې دي دا غی غنیم ګټیاو په پام کې نیولید نو دا به وسنه خرابي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یو بل پختنې ته هغه دا چې تر اوسه پوری تاسو کومې کومې غونډې نیولې په کومو کوم مسایلو باندې بحثونه کړی وي
ما تاسو ته ول چې په دې کې فکری خبره هم شته او په کېدبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال دورځ پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ او یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخ او اره غونډه چې به مونږ لري واساده مشوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیجن وزنن ته ورغو پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا رانه وړ په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو پرچونو یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کم ځنګړتیاوي باید ولري دغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانې غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږی دا چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شي دي وس څوک د دې نمائندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم هغه ونده کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واوریدل دغه د هنر نه خبر شو نور کوم ملمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه شریک کړي نوې خبرې هم ور سره وکړي په خپل ماډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کې سبا باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دا شانتي روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري بل غونډه د څه ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړې میلمه ولرو د لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې امغه استاد سرپدی مشوره وکړي چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو امغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه توګه نسی
من نه احمد صاحب دروسه پښتنې پتوګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي
موږ عملاً چې اوس په کوم برخه باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي ډیر نوښت ګرځي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار پتو غوښمن ور سره کار کوم زنې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم او یال ته په کندو کې تپندغه په تنظیم کې ور سره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمد شاه بابا ادبي بهیر د ملګری چې دی غړي چې دی د ډیر زیات نوښتګر مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمد شاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمد شاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې ار څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي او خاص کس ته سپارو هغه جمع شوی دی او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کول لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې په ورکي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعی کره کتنه خدا خو دغه چې مونږه مخامخ په یو نصر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخ کې یو هفته شریک شي او نه مخ کې شریک شي او به په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکي وی ګوري دغه
ځان د لیز کره کتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کوو چې دا معیاري کو علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځنه اونۍ ځنه یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځنه استادانو ځنه ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دا غټیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دا مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبرو کې دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو معیاري کو او په دې کې د ځوانانو ډېر زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېر زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډېر مننه احمد صاحب ژوند اوس پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی. هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي. د فنکار په ننني برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څام زموږه هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بستاسې له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږه د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانس بیا ځال څو
په هان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وای کوم ځای کې وو زده کړې دي چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان پولیس کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم.
ها
ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما ته زس پاتې شو. بیا مې ته زس په 1955 کال کې ولی کو هغه مې د فک یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دی وا که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې دته محصل وو او د سره د دې د سلګ زره مایو باندې مو ولې باستې دا د او پسنس کې ډیر په دې د برابر ته مونږ ته زموږ کوونځي ته اته به مونږ ته درسونه راکاوله افتخاري
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمو استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي امر شي وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینا پیدا شو او دا نه اله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو د پوهنتون کې ناست یم
ادبیات تو ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینا پورته فسادي مې او دوم نمره فارغ وم نو په هغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو دغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شولم بیا ته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنځي بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نه شم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خوښه په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته له معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا د استاد
پوهنځب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنې تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالي سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالي را ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولې یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شمنشي جاره ولې پنځګر باندې ستا خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاء الله پاینده کې یو څه نور په لیکلي دی به چاپ وو بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له وګړه سړی مې ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې کې هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي می دو
او دا کی ته
نشه لچا پیګه دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوه دی
او
اوس می نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلي ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم
پوهنځ د څېړنې د برخې راتوای کومې برخې کې د څېړنې کړي ځکه ستاسو تدریسي کتابونه هم شته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلی او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی. هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی. کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوی دی. دغه سه صلاح نور مقاله ډیره دي. د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو ستاسو د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بوی اوریدلی هغوی او سره اوس په زړه کې تلبسه یې شعر د پوهان سه بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وی لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې په ځای شوی دی. هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چا پلان دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها، خنوز به تاسو هایکوګانی واو
له دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مال ګرځتل لاسد. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې هایکو غانې ډیره لیکل شوې دي، ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل. ها، یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو ترڅنګ یو څو دری هایکوګان هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه ما یې کړی. کوي زه به د توای
شاد اول
سپنګر د هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیب تر کوش بشه دیګری برگزینی. گفت سپنګرم آقا گدایګر نه. نو بلده واسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبولت چشمان است. حریفش فرمود واسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نوميږي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپيري نن له سهار تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغي وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو یې ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا. پیاز او وچی ډوډۍ ته یو قتل خزړی ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ و زما پس و ته چیرې یې؟ جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو. اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غږ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه. شپنه بیا غلی شوه. په حیرانه یه خود دیخوا وکتل لیلری په یه ویلوی دبری یه وقت کلی نازک پیغل ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده. کلی وزاری یه وی او پلاس که یه و زرین لخت هم نیولی و شپنه یه وشی با زیر شوه او غاگی وکر سوگی؟ خاپیری وخندل زم ستا غونده شپنه یم شپنه دیزان پر خواهو بللا کچنه شپنه منده ور وخسته ورغلا دیر حسای وکڑا چی پا دباری ور پورتشی خوونه توانیده خاپیری رخ کتشوا شپنه و پختل زما آقا گود او خوار پس خوده ندهلی دلی خاپیری وویل ولی پا پس دسی شوی؟ کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به لیوه وخوري. خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپیری زواب ورکر هو کوخخ با وکم چه در تا پیدای کم. شپنه وویل خا نوزر کوا ما تزما پسه پیدا که چه نا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری. خاپیری در دبر شاده تاوشوا او لسو شیبو روستایی یو دیر لوی او خایسته پسه چه دیر چاق او پوخو پتو لماره نیولا یو در شپنه مخیطای ودراو. خاپیری وویل واخلا دستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو را تاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زما خپل پسه غواړم دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې و. شپنه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنه ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم ژوند لټوم دی او چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مسا واخله. ازرائیله په آرامه مسا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وې خوشحالۍ شته
خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
سپنوں